سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه تموز فريده سيال د شفيق هر د تخنيکي چارو پسند بلخ تر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د ټولګټو وزارت وایي د سالنګ لوی لار نن سهار یک شنبه بیرته پرانیستل شو د وزارت ویاندوی محمد اشرف حق شناس پر خپل اکسپانی لیکلي دي چې د توپان لا درېدو سره د لوی لار پرانیستل شوی د سپرلیو موټر پرې تګ راته کولای شي خو بارلون کې موټر یوازې له شمال څخه جنوب ته پرې اطلالی شي د لار د درنې واورې له ورېدو وروسته تیر مخام بنده شوی وه د طالبان حکومت د صرافانو د پیسو تبادله کوونکو د کار په اړه یو نوی فرمان صادر کړی دی له دې حکم سره سم چې پرون صادر شو باید ټولې صرافۍ جواز ترلاسه کړي او هغه کسان چې په لارو کې پیسو تبادله کوي د کار د اجازې لپاره باید کارت ولري د طالبانو د حکومت ویاندوی زبی الله مجاهد ویلي دي چې د دې پریکړې هدف دا دی چې په هیواد کې د صرافۍ او د پیسو د تبادلې د برخې په کار کې ښه والی راشي د هم ویلي دي چې د دې من تطبیق با دوی د دې جوګه کړی چې په هیواد کې پر صرافۍ خو کنټرول ولري او د حقیقت اقدامات مخه ونیسي چې لکه بلې د هیواد اقتصاد ته تاوان اوړي تکل شوی دا چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربن په تړاو خبرې نن یک شنبه بیا د مصر په پلازمینه قاهره کې پیل شي فرانس پرس خبري اژانس د مصر رسنیو پر اساس د خبر ورکړې او ویلي دي چې خبرې وروسته له هغه بیا پیلېږي چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو څو ورځې مخکې خبرو ته تشنه اشاره خودلی با په خبر کې راغلی چې مصر قطر او د اسرائیل نږدې متحد امریکا مخکې د اسرائیل او حماس سرمنځ چارپې ټولنه متحده ایالاتونه یې ترهګر ډله بولي د اوربن هڅه کړې خو ملموسه پایلې نه درلوده په مسکو کې د تیر اونۍ له خونړۍ حملې وروسته روسیې د سلګونه بهرنیو اتباعو د اخراج لړۍ پیل کړې ده روسي چارواکو دغه بهرنیان د کډوالۍ د قوانینو په سرغړونه تورنوي یوازې د سن پیټرزبورګ محکمو همدا اونۍ 438 بهرني اتباع د اخراج پریکړه کړې ده هلته د مارچ په 28مې نیټې تر خونړۍ حملې وروسته په بهرنیو کارګرو فشارونه زیات شوي او ګڼ شمېر وګړي د زور زیاتۍ له ویرې په خپله خوښه خلا روسی څخه وزي د مارچ په 28مه د مسکو په لمن کې د یو کنسرت پر حال په بریتس کې چې مسولیت د اشتلې و منه یو سلو سلور څلويخت نه و وجل شول او د هند د غوړ لیګ آی پی ایل په سیالۍ کې نن یک شنبه د ګجرات او حیدرآباد سن رایز لوبډلې سره مخامخ دي په دوړو لوبډلو کې افغان لوبغاړي لوبيږي په ګجرات کې راشد خان او عظمت الله او مرزي لوبيږي او همدارنګه نور احمد او د حیدرآباد په سن رایز کې بیا فضل حق فاروقي شته ده که څه هم فاروقي د سن رایز په تیرو دوو مسابقو کې نه دی لوبول شوی خو راشد او مرزي بیا د ګجرات په دوړو لوبو کې برخه لرله دوړه ټیمونو یوه یوه لوب بایللې او یوه یوه یې ګټلې ده او دواړه دوه امتیازونه لري تاسې خبرونه واورېدل وړاندې په خبرونه کې را سره دا مطالب اورېدلی شئ وړاندې په خبرونه کې را سره په افغانستان کې د وروستي ورختونو له کبله چې خلکو ته مالی او ځاني زیان اوښتی دی وروستي جزئیات درکړو د چې په کومو ولایتونو کې خلکو ته دغه توان رسیدلی په اړه به هم درته جزئیات درکړو بیا به د هیواد په ختیځ کې کونړ ته هم ورشو چې هلته د یو شپونکي مالونه لیوانو درلی
لیوان راغلی دی او د پکور کې چې کوم مالونه دي د پسونه وزي هغه داړل دي او خړل دي چې تقریبا 25 پسونه دي
درنګ غزنی ته به هم ورشو چې د پسلی پر رسیدو سره ځوانانو میلو ته مخه کړی خو په میلو کې ځوانان څه ډول لوبي کوي
کور کې لټیم ولې زوی دروغ وایي روزه ده مګر رشل مدي کوم کني لټیم پکې ولا
چې دوی په دغه میلو کې د خوړو تیرولو سربیره نور کوم بحثونه کوي په دې اړه وروسته درته جزئیات لرو همدارنګه د اوکراین د جګړې جزئیات به هم درکړو غزې ته به هم ورشو نور مطالب هم شته
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړی مشه. د افغانستان په شمیر ولایتونو کې د وروستیو بارانونو په پایله کې د راوتلو سیلابونو له امله خلکو ته د ځاني زیان تر څنګ مالي زیانونه هم اوښتي دي. د افغانستان په ختیځ لال پوري او مومندري ولسوالیو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې پرونیو سیلابونو کې شپږتنه ټپیان شوي، لسګونه کرنیز ځمکې خراب شوي دي او کورونه هم ورسره ویجاړ شوي دي. ورزو تفصیل د امید زهر مل په راپور کې اورو.
د افغانستان د ختیځ ننګرهار ولایت د لالپوري او مومندري ولسوالیو اوسیدونکو وایي په دې ولسوالیو کې په تیرو دوه ورځو کې سیلابونو له امله خلکو ته د وخت مرګ ژوبلې په ګډون سلګونه جریبه کرنیز ځمکه تخریب شوي، لسګونه کورونه ویجاړ شوي او یو شمیر څاروي هم له منځه تللي. د لالپوري ولسوالۍ د ځوانانو د ټولنې مشر رومان نادر ازادي راډیو ته وویل
په تیدا د شاوخوا شپېته کورونه چې هغه په مکمل ډول باندې نړېدلې دي. دا د لالپوري ولسوالۍ په سربند او مرکزی لالپوري په قریو کې شوي، د چکنور په قریه کې، د رامتی، د ملاخیلو په قریو کې په تعداد د سلو څاروي سیلاب له ځان سره وړي دي. 200 جریبه هغه ځمکه چې هندواړې پې کرل شوي وي او هغه په مکمل ډول تخریب کړي دي. دې تر څنګه 2500 جریبه ځمکه چې فصل پې ولاړو د غنمو هغه په مکمل ډول باندې تخریب شوي دي.
خغلی نادر وایي سیلاب ځپلو سره تر اوسه کومه مرسته نه ده شوې او اړینه ده چې هر څه ژر لاسنیوی وشي. په ورته وخت کې د لالپوري ولسوالۍ یو امنیتي چارواکي هم ازادي راډیو ته د نوم نه خودو په شرط د ارقام تایید کړل. خدای هم وویل چې چاته ځاني زیان نه دی اوخته، خو په لالپوري ولسوالۍ کې ویبلې سرچینې ازادي راډیو ته وویل په چکنور سیمه کې پرون سیلابونو درې تنه وړي چې لای برخلیک معلوم نه دی. په ورته وخت کې په سیمه کې یو خبریال کامران سمسور ازادي راډیو ته وویل په مومندري ولسوالۍ کې د پرونیو سیلابونو له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون شپږ تنه ټپیان شوي، لسګونه کورونه نړېدلي او سلګونه جریبه کرنیز ځمکه له منځه تللې. نوموړي دا هم وویل چې همدانن په سیمه کې د سیندونو د اوبو د زیاتېدو له امله یو کوچنی نجلۍ اوبو وړي.
دغه شپږ نفر چې دي دغه پرون په مومندره لاندې باسول کې د دوو کورنۍ وغه د کوټې چت پریوتې وو. دغه شپږ تنه ټپیانې درلودل، درې مغلطه ځای په ځای تداوی وشو، اولیه مرستې ورسره ترسره شوې پر هسپتال کلینیک کې، او دا نور درې چې دي دغه د ننګرهار مرکزي صحت عامې ته انتقال شو، لا هم هلته په صحت عامه کې دي.
په داسې حال کې چې پرون د ننګرهار ولایت د اطلاعات او کلتور امیر صدیق الله قریشي رسنیو سره خبرو کې د سیلابونو راوتو له امله د یو تن مړینه تایید کړې وه. بل خوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر وایي د فاریاب ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې هم راوتلي او سیلابونو لږ تر لږه 400 کورونه زیانمن کړي او د یو پل د نړېدو تر څنګ یو دولتي ښوونځی هم ویجاړ شوی دی. او چا په خپل نوي راپور کې چې پرون ناوخته یې خپور کړی لیکلي د افغانستان په شمال کې د مارچ له 28 تر 28 د اورښتونو له امله دوه تنه مړ شوي دي. او چا زیاتوي د مارچ په 28 او 30 نیټې په ټول افغانستان کې د اورښتونو او راوتل یو سیلابونو له امله له 1500 جریبه زیاته کرنیز ځمکه تخریب شوي، له 540 زیات کورونه سخت زیانمن شوي او په ولایتونو کې د شپږپلونو په ګډون 1450 کیلومتره سړک په ګډون نورې مهمې زیربناوي هم ویجاړې شوي دي. د ادارې پرون ناوخته خپل راپور کې لیکلي تر ټولو زیات زیان په فاریاب، ننګرهار او دایکندي کې خلکو ته اوښتی دی. د طالبانو حکومت په خوده د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویان جانان سایق د وروستیو طبیعي پیښو له امله د اوختي مرګ ژوبلې او مالي زیان په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس خبر ورکړی چې د غور کابل لویه لار هم د واورې اورېدو له امله د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1924 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور وشتا ته په داسې حال کې چې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه په مرکز یو شمېر ولایتونو کې په بیلابیلو برخو کې د روژې جام د سیالیو د پیل خبر ورکوي، خو بل پله یو شمېر ښځینه لوبغاړي وایي چې د شاوخوا دریو کلونو راهیسې له ورزشي تمریناتو په ځانګړي ډول په سیالیو کې له ګډون کولو بې برخې دي. د دې کمیټې د نشراتو رئیس اتل مشواڼي پر ښځینه ورزشکارانو د بندیز لرې کولو په سیالیو کې د هغو د ګډون په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو ویل چې د روژې جام سیالیو موخه د لوبغاړو لپاره د سالم مصرفیت رامنځته کول او تمریناتو ته د زمینی برابرول دي. تفصیل په دې راپور کې.
په کابل او د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د روژې جام سیالیو لړۍ پیل شوې ده. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مسؤلین وایي د روژې جام سیالۍ په روژې میاشت کې د لوبغاړو لپاره د سالم مصروفیت رامنځته کولو او د ورزشي تمریناتو د زمینې برابرولو په موخه پیل شوې دي. د دې کمیټې د نشراتو رئیس اتل مشواڼي ازادي راډیو ته وویل
دا کلی هم په بیلابیلو ولایتونو کې په مختلفو ورزشي رشتو کې د روژې مبارک میاشت پر اتک سره د رمضان جام سیالۍ پیل شوي دي. په خوست رمضان جام سیالۍ پیل شوي دي، په ننګرهار کې، غزنی کې، پکتیا کې، پکتیکا کې، هلمند، پروان ولایت کې او ځینو نورو ولایتونو کې د رمضان جام سیالۍ پیل شوي دي.
هغه زیاته کړه دغه سیالۍ د فوټبال، والیبال، کبډي، کرکټ، فوټسال او نورو بیلابیلو برخو کې پیل شوي او دوام لري. د افغانستان د تکواندو د لوبډلې مشر روزونکی بشیر ترکی هم وایي چې د تکواندو فدراسیون په مرکز ولایتونو کې د روژې جام سیالۍ پیل کړي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
سکل د کاپیسا ولایت، کندوز، پروان او کابل ورزشکاران ګډون درلود. په دغه لوبو کې سل تنه ورزشکاران یو بل سره رقابت وکړ چې دغه لوبه هر کال مونږ په ولایاتو کې او په مرکز کې ترسره کیږي او د روژې د میاشتې په درناوي مونږ دغه سیالۍ ترسره کوو.
خو یو شمېر ښځینه ورزشکاران وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته شاوخوا درې کاله کېږي چې له ورزشي تمریناتو او د رمضان کپ په څیر سیالیو کې له ګډون څخه محروم شوي دي. د جوجوتسو د ملي لوبډلې غړي ارزو احمدي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو او د نجونو پر ورزش له بندیز وروسته افغانستان پریښود او پاکستان ته کډواله شوه، د روژې جام په سیالیو کې د ګډون په اړه وویل:
ما در زمان جمهوریت سابقات های
د جمهوریت پر مهال به موږ د رمضاني جام سیالۍ درلودې چې د کابل دی کلپونو ترمنځ به ترسره کېدې او ډېرې لوبغاړو به پکې ګډون کاوه. خو له پته مرغه درې کاله کېږي چې له دې سیالیو څخه لرې یو. کله چې د دې ډول سیالیو د ترسره کېدو وخت راځي په موږ خورا سخته تیریږي او په یادونو یې زړه صبروو.
خدا دلداري مې ته.
په افغانستان کې یو ښځینه ورزشکاره روینا وایي چې د روژې په میاشت کې ورزش د دوی د روغتیا او د سترس د لرې کولو لپاره ګټور دی. نوموړی په تیر کال کې د روژې په میاشت کې د خپلې ورزشي تمریناتو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ورزش کردن در رمضان تاثیرات بر بدن ما
پروژه کې مو یو نیم ساعت تمرین کاوه. د روژې په میاشت کې په ورزش زموږ پر بدن ښه اغېز درلود چې د سترس د کمیدو، د زده کړې ځواک د ډېرېدو او زموږ د بدن د فزیکي وړتیا د لوړېدو لامل کېده. موږ د طالبانو له حکومت غواړو چې موږ ته د ورزش کولو اجازه ورکړي.
زنان را هم اجازه بتن کې به فعالیت های ورزشي خود را ادامه بتن.
اغلی روینا ویل چې له ورزش څخه لري پاتې کېدل یې ضروري او دې مسلې پر روان هم منفي اغیز کړی دی. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د نشراتو رئیس اتل مشواڼي په ښځینه ورزشکارانو د بندیزونو د لیرې کولو او په سیالیو کې د هغوی د ګډون په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په افغانستان کې د روژې جام سیالۍ په داسې حال کې ترسره کیږي چې تر دې وړاندې د بیلابیلو لوبو یو شمېر لوبغاړو د طالبانو حکومت لخوا د اسانتیاو د نه برابرولو او د لازم ملاتړ له نشتوالي شکایت کړی و. د دې ترڅنګ ځینې لوبغاړو هم څو ځله د طالبانو له حکومت غوښتي چې د دوی پر ورزش او په کورنۍ او بهرنیو سیالیو کې پر ګډون بندیز لرې کړي. خو په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو په څه کم دریو کلونو کې په دې برخه کې کوم اقدام نه دی شوی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د کونړ اسمار ولسوالۍ اړوند انزرکوټ کې درې لیوانو د وشپونکي په لسګونه وزې وژلې دي. د ځای اوسیدونکو په وینا چې په سیمه کې لیوان زیات شوي او دا څوم ځل دی چې د چوپانانو پر څارویو د شپې لخوا برید کوي. خلک وایي د یاد شپونکي ټول شته همدا و چې په یو شپه لیوانو ترې واخیستل. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
په کونړ کې د پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مسؤلین وایي تیره شپه د اسمار ولسوالۍ اړوند انزرکوټ یا درګۍ کلی کې د یو چوپان د مالونو ساتلو په خونه باندې لیوان ورغلی او په کې له شلو زیاتې وزې او پسان ورته داړلې دي. په یاد ریاست کې د زیانونو د ارزونې وړتیا او مدیر احسان الله احسان ازادي راډیو ته وویل:
دغه تیره ورځ د اسمار ولسوالۍ د درګې په کلی کې کوم مالونه باندې شرمخان آباد شوي دي او دغه مالونه خوړلې دي.
ځایي اوسیدونکي وایي د محسل خان په نوم چوپان له تیرو شاوخوا دیرشو کالو څخه په انزرکوټ کې کډوال دی او د همدې څارویو ساتلو له لارې به یې خپلې ورځنۍ اقتصادي ستونزې حل کولې. خو تیره شپه لیوانو هغه ټول ورته ووژل او په سپیره میدان یې پرېښوده. عزیز الله مامون د یادې پیښې په اړه وویل:
لیوان راغلی دی او د پکور کې چې کوم مالونه دی د پسونه وزه هغه داړلې دی او به خړلې دی چې تقریبا 25 پسونه دی چې شل پسونه په ماغه وخت هلته داړلې دی 15 ته زخمی حالت کې پاتې شوی سهار د کور سختن تر خبر شوی هغه چې په زخمی حالت کې مندل دی ځنې مالونه چې تریدلې دی یې نه هغه منډه کړي به لاندې خړلې او هغه شپه باندې باران او ورختونم شوی چې وبرا زیات شوی ځنې مالونه خړل هم ولیدي
هغه او د سیمې نور وسیدونکو له حکومت او مرستندوی ټولونو غواړي چې زیانمن شوی چوپان سره دی مالی مرسته وکړي
دغه سره مرستې وشي او دغه زیان او دغه تاوان بیرته راوګرځي د خلکو د مرستو په واسطه
ځایي اوسیدونکو وایي د جګړو پر مهال لیوان او نور څیرونکي حیوانات ورک شوي وو دا درې کاله پوره کېږي چې بیا پیدا شوي او وخت نا وخت خلکو څاروي داړي خو د تیر شپې په څیر زین هیڅ چاته نه دی اړولې کونړ د هیواد په ختیځ کې لري پروت او غرنې ولایت ته چې ګڼ اوسیدونکي د څارویو په ساتلو او پالنه بوختي او له همدې لارې خپل ورځنی اقتصادي ستونزې حل کوي
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي
غزنی کې ځوانانو د ژمی په پای ته رسیدو سره غرنی او سیمو ته چکرونه پیل کړی دي د غزنان وای په ملزیونو کې خوړه برابر وی ټوکی کوي او علمي ټولنیز بحثونه هم کوي په دې اړه درته وروسته تفصيلي راپور لرو خو اوس ورزو د غزې جګړې ته د راپورونو لمخې امریکا پر رافیل حمله څخه د اسرایلو درګرځولو لپاره دغه هیوات یوړاندیز کړی دي پر دې وړاندیز د امریکا لوی درستیز د اسرایلو لوی درستیز سره په واشنگټن کې خبري کړی دي روسپوري اسرائيل په دې اړه څه نه دی ویلي چې د امریکا لوري وړاندې سره موافقه کړي او کنه تفصيل په راپور کې
د اسرائيل دولتي رادیو وایي د امریکا د متحده ایالاتونو لوی درسیز جنرال چارلز کیو براون په رافه کې د اسرائيل د پوزي عملیاتو لپاره د اسرائيل د پوز لوی درسیز هرځي هالوويته یو پلان وړاندې کړی دی د دې راپور لمخې براون خپل اسرائيلي ساري ته ویلي چې امریکا نغواړي زرګونه ملکی وګړي په رافه کې وفشل شي د دې پلان پر اساس په رافه کې د ځکنیو عملیاتو پر ځای په پرمختللو وسایلو له مصر سره د غسی پوله کنټرول شي چې وسلې ورته قاچاق نشي پر دې سربیره د امریکا متحده ایالاتونو وړاندیز کړی چې رافه د غزې له نورو ځایونو جلا یا منزوي شي او د اسرائیل پوز دی د استخباراتي معلوماتو پر اساس پر ځانګړو ځایونو هدفي بریدونه وکوي امریکا هم داراز له اسرائیل سره د جګړې د یوې ګډې خونې د جوړېدو وړاندیز کړی دی د اسرائیل د دولتي راډیو د راپور لمخې امریکا په دې خوښینې ښکارا کړی چې اسرائیل له جګړې وروسته د غزې لپاره کوم پلان نه دی جوړ کړی په دې راپور کې راغلی چې د امریکا او اسرائیل لوی درستیزانو تیرونه واشنگټن ته د اسرائیل د دفاع وزیر د سفر په لړ کې په دې وړاندیز خبري وکړه د اسرائیل دفاع وزیر یووا ګالانت تیرونه په غزه کې د اوربند په اړه د امنیت شورا د پریکړه لیک له تصویبې دو سره هم مهاله واشنگټن ته تللی و پر غزه د اسرائیل د حمله پریکړه د امریکا اندیشنه پارولې ده اسرائیل وای د حماس د سختري زیړلې غړي او یو شمیر مشران پر افه کې پټ دي خو امریکا او اروپایي اتحادیه چې حماس تر هغه ډله بولي وای چې پر رافه برید د انساني ناورین سبب کیږي د امریکا له اندیشنو سره سره لویدیزو رسنیو تایید کړی چې امریکا اسرائیل ته د میلیارډونو ډالرو وسلو د ورکولو پریکړه کړې ده د امریکا ولسمشر جو بایدن په ورستۍ اونۍ کې د بنیامین نتانیاهو پر اقداماتو انتقاد کړی وو او ویلی وو چې د غزې په جګړه کې د اسرائیل د صدر اعظم دریز اسرائیل ته زیان اړولی دی
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په غزنی کې ځوانانو د ژمی په پای ته رسیدو سره غرنیو سیمو ته چکرونه پیل کړي د غزوانانو وای په مېل ځایونو کې خوړه برابر وی ټوکی ټکالی کوي او علمي او ټولنیز بحثونه هم کوي په دې اړه نور تفصیل لسیمې په دې راپور کې اورو
د غزنی واغز ولسوالۍ په کابل دامان دشت کې دلته د یو ډبرین غر په څنډه کې یو شمیر ځوانان په مېل راغلي رحمت الله مرجان خیل د غزوانانو له جملې څخه یو دی دای لګیا دی د چرګ لا غوښ کړای په خوي مرجان خیل وای د خپل ذهني فشار د کمولو وخت یې رولو د ځان خوشاله او بخ ساتلو په مخه کله کله ملګرو سره پوچه کارځي.
دا نن چې ګورو موږ خپل واغز ولسوالۍ ته راغلي دغه د غره ډډې ته، دا په دې معنا چې نور ژمی وتلی ده او د پسرلي هوا لګېدلې ده، موږ ډېر خوشحاله یو.
ښاغلی مرجان خیل زیاتوي ډېری لوستي ځوانان تر سخت ذهني فشار لاندې دي. بیکاري او نه بوختیاوې هغه څه دي چې ځوانان یې په رواني ستونزو اخته کړي دي، خو دا ډول پروګرامونه لږ سړي ته آرامتیا او سکون ورکوي. دلته چې راسو لږ خوشاله سو.
مو خو نو له خیره سره تصمیم دانی ولې داسې روزماتم دلی وکړو. مرتضی وردګ هغه د بانجان اوس لارې زکوي، جمعزاده صاحب هم وینې سي څوکه څوکه هغه دیګو د بنګ سره برابروي. راغلي دلی ډېر خوشاله یو، ډېر هم سات تیر دی.
مرتضی وردګ یو بل ځوان دی چې دلته د رومي بانجانو پرې زکولو پوښتی. دای وای دا ډول ساهو تتلل ذهني سکون راکوي.
بله شکه چې شخص هم زخپل شي کله اخار په موهید کې دیک شمه، نو دا رقم ساهو ته تا تاګراته ډیر مفید تمامېږي، ذهن ډیر په کار آرامېږي.
واحد الله جمزاده یو بل ځوان دی چې د لوښو په منځلو پاکولو لګیا دی. دای وای دلته اړ دی چې د ملګرو له شرمه کار وکړي، په کور کې هیڅ کار نه کوي، خو وای زیات خوشاله دی چې نن دلته په مایله راغلی دی.
ورکه لټیم ولې زړه درواغ وای روزه ده مرګر رشل م دې کوم کني لټیم پکې ولا
ولټی خوشاله يم ځکه د اعظم یو او ربي يخونه وسره په وضعیت په کور کې سره بنینې وتلې ونن سره هو ته د غرو خواته، نو بيخي داسې خوشاله يم ځوان سي بيخي مش بدل تکړې وای کې داسې يخ دې په دې يخ وای.
دا په داسې حال کې د چپوسنی وخت کې ډیرای ځوانان دروان او بد اقتصادي حالت لامل د رواني فشار د کمولو، د ټینشن ختمولو، لا تشويش، سودای توپ او رواني ناروغي او څخه د ځان ژغورلو په مخه په مایلوځي. دوی وايي هلته خواړه برابروي، یو شی بټوک ټکالی کوي او ترڅنګ علمي، ټولنیز او هر اړخیز بحثونه هم کوي. روغتیا پالان هم دا ډول میلو او چکرونو ته د ځوانانو تک په ټولیزه او هر اړخیزه توګه ګټور بولي. ډاکټر عبدالجمیل بشیری د امن ناروغیو متخصص دی.
په ټوله کې د ځوانانو لوري د میلو تر سره کول دي، تر څنګ چې یو خلاک ټولنیز فرهنګ ده، پرونی لحاظ باندې ډېر ښه تاثیرات لري، ځکه چې لایوي خو انسانان ځوانان او یا څوک چې د میله تر سره کوي هغوی له ټولنیزو مصروفیتونو او ځپونکو افکارو او نورو داسې تخریشي صحنو څخه د څو شېبې لپاره ګوښه کیږي او دا په خپل ذات کې یو فکري سکون حالت رامنځته کوي چې پرونی لحاظ باندې ښه تاثیر لري.
ډاکټر بشیری زیاتوي میلې او چکرنه په انسانانو کی عاطفه تحریکوي چې ورسته د ټولنې په وړاندې د هغې د زغم کچلوړيږي. که ډیرې سړي د ګرمه او پریشانۍ د ختمولو او ساتيري په مخه له کورونو وځي مایلې کوي، خو په افغانستان کې په اوسنی وخت کې ډیرې شزي د سیاسي، کلتوري ستونزو او محدودیتونو لامل په کورونو کې ناشته له پارکونو او نورو تفریحي ځایونو رامنه سوي دي. د ملګرو ملتونو د میرمنو څنګه وایي په 2023 زیږدیز کال کې په افغان میرمنو کې د خپګان، ځان یوازې ګڼلو او اندیښنو کچه له 50% څخه 70% ته لوړه سوي ده.
facebook.com/azadiradio
په کونړ کې جمعي ګندون کې خیاطان وایي د تیرو کلونو پرتله کارونه ډېر کمزوري شوي. د دوی په وینا چوبخابه د روشي له لومړۍ نیټې په د قانونو نوبت نه و او هر چا برختونه په لاسونو کې نیولي او دوی ته به د ګندون لپاره وړل، خو په دغه تیرو درېو کلونو کې د کارونو مزه نشته. د چولي ورزو لسیمې تفصیل په راپور کې ورو.
د کونړ په مرکز اسداباد کې یو شمیر جامع غندون کې شکایت کوي چې په ورسته او درې کلونو کې کارونه کمزوري شوې دي. په خبرې چې په خوابه د کارونو زیاتوالي له برکته په هر هټه کې له څلورو تر لسو پورې کارکونکو د جامو په غندلو بوختو، خو د کارونو کمزورته په وجه زیاتو کاریګرو خپل کارونه له لاسه ورکړي دي. عرفان الله خاکسار په اسداباد کې د جامو غندلو هټه لري وایي په ټولنه کې د شته بیروزګاری او اقتصادي ستونزو له امله کارونه په نشته حساب دي.
په خپل تیر باندې د خیاطۍ په کارونو کې ډیر زیات تغیرات راغلي دي، لکه څنګه چې په خیاطۍ کارونو مخکې واغ شانې وس چندان خوند نشته دي او نو هغه شان څوک په جامو باندې غوڼه روپۍ ورکي، ځکه چې کاروبار دلته نشته دي، فقر غربت زیات شوی دی.
توحید الله سالارزی را تول په تیرو کلونو کې به زیاتو کسان ورته د ګنډلو لپاره رختونه راوړل او بازار خو خو برېښنای نه و.
اوس د تیر په پرتله کار ډیر زیات کم دی. برق چې دی امارت اسلامي برق دا روجه کې ډیر ښه دی خو کارونه کمزوري دي. مخکې به خلکو جامع کولې ډیر زیاتې، اوس جامع هغومره نه کوي څومره چې مخکې کولې، ځکه چې اقتصادي حالات خراب دي ټولو.
سراج الدین افتاب د جامو ګنډلو ماشین ته ناستې وای. په خوا به په دې شپو ورځو کې په دوکان کې د رختونو او ګنډل شوو جامو ځای نه و، خو له تیرو دریو کالو یې مزه نشته. د هغه په وینا چې غربت او بیروزګاری په ټول بازار بد سیوری غوړولی دی.
چې کارونه عموما د بازار نه ډون دي، ځکه بیخي صفر راغلی دی. هر څه دکاندار نه لاړ شي، که د سبزۍ دکاندار نه لاړ شي، یا د اوړو هغې نه لاړ شي، یا خیاطۍ دغه شان، زموږ خپله خیاطۍ نه دي، که هر دکاندار ته وي نو ډېر مشکلات سره مخ دي. او
جامع ګنډون کې د سرپرست حکومت له مشرانو غواړي چې د تیر په څیر دي بیروزګارو کسانو ته د کار غم وخوري. بیا هم عرفان الله خاکسار:
د ټولو لوړپورو چارواکو دغه غوښتنه ده چې د بیروزګار خلکو لپاره د کار زمینه برابر شي. که چېرته د کار زمینه سازی وشي نو طبعاً د خیاطۍ د کارونو تر څنګ به په نورو کاروبارونو کې هم زیات مثبت تغیرات راشي.
په کونړ کې جامع ګنډون کې یا خیاطان په داسې حال کې د کارونو له کمزورتیا او نشتوالي شکایت کوي چې په افغانستان کې د راغلي بدلون سره په سلګونو زرو کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړي. پخوا به دوی بې وسو او غریبو سره مرستې کولې او د اختر په خوښیو کې به یې ځانونو سره شریکول، خو اوس دوی خپلو اولادونو ته ډوډۍ نشي پیدا کولی او د نورو مرستو ته منتظر دي.
راپور کې مو واوریدل چې په کونړ کې جامع ګنډونکو یا خیاطانو شکایت کړی و چې د تیرو کلونو پرتله یې کارونه کمرنګې شوي، خو بل پلو بیا په کندز کې یو شمېر خیاطانو رخت پلورونکي وایي چې د تیرو کلونو پرتله سږ کال د دوی کاروبار وده کړې او پیرونکي زیات شوي دي. د خیاطان وایي چې د دوی پیرونکو زیاته برخه د طالبانو غړي جوړوي او هر یوې له دوه جوړو نیولو تر درې جوړو کالي د دغې اختر لپاره برابروي. تفصیل لسیمي پدرا پورکی
د کندز یو شمیر خیاطان وایي د تیرو کلونو په پرتله ساش کال د دوی کاروبار ښه شوی او پیرودونکي هم زیات شوي دي. د یو شمیر خیاطانو په خبره چې د تیرو دوه کلونو اخترونو په مقایسه ساش کال د روژې میاشتې له رارسېدو وړاندې خلکو د اختر لپاره چمتووالی نیولی او له امله یې د دوی کار زیات شوی دی. خالدین چې په کندز ښار کې د خیاطۍ دکان لري، هغه آزادۍ راډیو ته وویل:
دیگه خیلی خوب است، دیگه کارم با آمدن نید دیگه.
سشکل ده خیاطۍ کاروبار ډیر شده ده تیر کال په توپیر سشکل زموږ د پیریدون کشمیر زیاد سوی دی. الحمدلله له خپل کار څخه راضی یم او له همدې لارې خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کوم.
د نوموړي ولایت یو بل خیاط محمد حسین هم د کار د زیاتوالي خبره کوي او زیاتوي چې زیات شمیر کندزی ځوانان قاسمی غاړې، هندي غاړې، عربي غاړې او کندهاري خامکدوزی غاړې خوښوي.
د نورو کلونو سکل زمون کار ډیر ښه دی نسبتا د نورو ورځو نه. پروژه کې کار ښه، مثلا مشتریان هم ښه پریمانی او کالی هم ښه ډیر کوي. نسبتا د نورو دوکانونو زمون کار بیا ډیر دی. دلته موږ سره لس دولس کاریګر دي. زما تقریبا درې څلور کاله کېږي چې زه په خیاطۍ کې کار کوم.
اسلام الدین نظامی چې د کندز ښار د خیابان مدرسې څیرمه د خیاطۍ او رخت پلورنې دوکان لري، هغه وایي دیرش نفره کارکوونکي لري او هر ورځ خپل پیرودونکو ته له اتیا جوړو زیات کالي ګنډي.
د روژې پر اتلو سره زموږ کار شمخت روان دی او نسبت به پروش کال ته زموږ آمادګیان هم ډېرې دي. نو موږ الحمدلله روزانه د اوس فعلا دپاره شپېته اویا جوړې کالي نیسو او شپېته اویا جوړې کالي موږ ژغوو. نو معلومیږي د دې څخه چې الحمدلله تر پروش کال شس کال کار هم ښه دی.
محمد سلیم احمدی چې د دې ولایت د بزازۍ راسته کې د بزازۍ دوکان لري، نوموړی وایي ساش کال د پیرودونکو شمیر زیات شوی دی.
مخکې چې وو کالي پاکستانی راتلل، مثال بدل کالي راتلل، اوس چې دي اصلي جامې راځي، اصلي کالي راځي، او خلګې د هر ځای نه واریدي لکه نور ملکونو نه ټیکې چې راځي د خېدي الکان ځوانان یو قسم لباسونه جوړي او مشران بل قسم لباسونه جوړي ماشومان بل قسم لباسونه جوړي هرڅه هرڅوک په خپل ذوق او فکر باندې ځان ته لباسونه جوړي
که څه هم کالی پټکی چادر واسکټ او خولۍ د افغاني کلتور برخه بلل کیږي خو یو شمیر خیاطان وایي چې په خوا زیات شمیر ځوانانو د خوښیو پر مراسمونو سربیره په اخترونو کې به هم دریشانې اغوستې خو د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو سره د افغاني جامو مینوال زیات شوي دي.
دویمه نیمه کې درته اومه ورځ له روخ تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت وایي د سالنګ لوی لار نن سهار بیرته پرانیستل شوې ده. دغه وزارت ویان محمد اشرف حقشناس پر خپل ایکس پانی د خبر لیکلې ده ویلي دي چې د توپانونو له درېدو سره د لوی لار بیرته پرانیستل شوې ده چې کوچني موټر په تګ راتګ کولی شي خو بارونکي موټر له شمال څخه یوازې جنوب ته پرې تللی شي. دا لار پرون تړل شوې وه. د طالبانو حکومت د صرافانو د پیسو تبادله کوونکو د کار په اړه نوی فرمان صادر کړی. له دې حکم سره سم چې پرون صادر شو باید لی صرافی جواز ترلاسه کړي او هغه کسان چې په لارو پیسې تبادله کوي د کار د اجازې لپاره باید کارت ولري. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ویلي چې د دې پریکړې هدف یې دا دی چې په هیواد کې د صرافیو او د پیسو د تبادلې د برخې په کار کې خوالی راشي. د ده هم ویلي دي چې د فرمان تطبیق به دوی د دې جوړ کړي چې په هیواد کې پر صرافیو ښه کنټرول ولري. او ټاکل شوی ده چې د اسرایل او حماس ترمنځ د اوربند په تړاو نن خبرې یک شنبه بیا د مصر په پلازمینه قاهره کې پیل شي. فرانس پرېس خبري جانس د مصری رسنیو پر اساس راپور ورکړی دی او ویلي دي چې خبر وروسته له هغه بیا پیل کې چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو څو ورځې مخکې خبرو ته شنه اشاره وکړه. په خبر کې راغلی دی چې مصر، قاهره په وخنی سره مصر، قطر او د اسرائیل نږدې متحد امریکا چې حماس تروریستي ډله ګڼي د اوربند هڅې کړې وي خو پایلې نه درلودې.
وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د تیری ونی له مهمو سیاسي او ټولنیزو مسایلو سره یو اربیا ودوم ورځی کوربې. دا ونی خبرې کې چې استرالوی او برېټانوي ساينس پوهانو د مریض برېښنا حیرانوونکې او انقلابي تختې جوړې کړې. له داسې موټر مو هم خبروم چې هم په زمکه زغلی او هم له زمکه هوا ته لوچی. د خلیفہ دین محمد په ورسته یو څرګندونو د مفتی شاکر رد او نیوکونه هم خبرېږي او لدی هم خبرېږي چې تورخم کې پنديانو د طالبانو په ضد لاجون کړي او پاکستانی مامورینو بیا لا افغانانو د اخیستې رشوت په پیسو سره وهلي دي. خو تر هر څه لومړی د اونې د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی داعش او سیمه کې د ترهې خبره کړي صفه د مسکو او کندهار لبریدونو وروسته ترکانو یو سل وڅل ویخ کسان داعش سره د اړیکو په تور نیولې. امریکا افغانستان ته اندېښمنه شوې ده.
اگر چې د طالبان حکومت دا خبره په زلو کړای چې موږ هیڅ چاته اجازه نه ورکو چې د افغانستان د خاورې نه په نورو هیوادونو باندې برید وکړي، لیکن د دغه ترهګرو ډلو شتون په افغانستان کې دا یو واقعیت دی او دا د سیمې دپاره او د نور نړۍ دپاره د اندېښنې یو خبره ده.
لکه څنګه چې طالبان د امریکا سره د دوهې د تړون په چوکاټ کې د ترهګرو ډلو یا د داعش د ځپلو یو غل لري، یو د همکارۍ چاپېریال لري، یو تعهد لري، دغسې د سیمې هېوادونه هم له طالبانو نه د ورته یوې همکارۍ یا تعهد هغه ضرورت ویني.
د طالبانو د مشر تونده خو له رسنیو پاکه شوې وینا طالبانو لخپل رسنۍ وهغه وینا پاکه کړي چې پکې مشر د خزو د سنگسارونو غواخ کړي دي. دغه وینا توند نیوکه پاره ولې وي
هم کشور فای که در وقت قدرت دستیدن این گروه تروریستی نقش داشتند و هنوز هم با حمایت مالی و سیاسی از این گروه حمایت میکنند. زمان آن فرا رسید که در برابر آنها بیستند
و این گروه هرگز تعهد نخواهند کرد و دشمن درجه یک زنان باقی خواهند ماند. طالبان چیزی هستند که ملاحی بطلا میگویند، نه آن چی که لابی های این گروه میگویند.
له دولتي کوره د حزب اسلامي د مشر استل او ناندري طالبان وای ګلبدین حکمتیار ته مبل پور ورکړي ځکه لمړی پوری لانجمنو د حکمتیار زوی وای غلی کینی څو کسان مخبل سری او زور غګوي
په دې ورستوي کې قابل حکمتیار د انجنونو د تعلیم د میرمنو د کار او د اساسي قانون او همدارنګه د سیاسي احزابو په نقش باندې په طالبانو باندې ډيري جدي او توندي نیوکه وکړي او همدا مسأله په اصل کې طالبان وهڅول تر څو حکمتیار له کور نه وباسي دا کور تخلیه کړي
زه فکر کوم په دغه برخه کې کا خپل ښاغلی حکمتیار او طالبان په مجموع کې د یو صبر او حوصلې نه کار واخلي دا به ډېر ښه نسبت د دې نه چې دوی یو تقابل ته لاړ شي
په 1,16,000,000 ډالرو حج ته روان د افغانانو 10,000 کسیز کاروان راتلونکي میاشت به دوه شرکتونه د لیګ لړۍ پیل کړي هر حاجی به د سفر 2,000 افغانۍ لګښت ورکړي
دا کومه سهمیه چې موږ ته راکړل شوې ده دا په ډیره عادلانه او په شفافه توګه سره الحمدلله په ټول هیواد کې تقسیم شوې ده ویشل شوې
او په دوبۍ کې د ماشومان پر زده کړه د افغان میلیارډر پانګونه میرویس عزیزی په 600,000,000 درهم عرب ماشومانو ته داسې د کریس کمپلیکس جوړی چې سیمه کې به ساره نه وي بیا هم ستړي مشي په کندهار مسکو او پاکستان کې د داعش د تیرې ونې د درنو بریدونو لامل یو وار بیا په افغانستان سیمه کې د دغې ترهګرې ډلې د ځالو پښتون او نشتون بحثونه راپورته شوي که څه هم د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد خبرې رد کړي خو د امریکا مخکښ سناتور لینډسي ګراهم تیره اونۍ په یوه بیان کې وویل مخکې له دې چې ډېر ناوخته شي او داعش ډله امریکایي اهدافو ته ګواښ وګرځي باید په افغانستان کې د دې ترهګرې ډلې ځالې په امریکایي عملیاتو کې له منځه یوړل شي هغه نه دی ویلي چې امریکا څه ډول عملیات باید افغانستان کې وکړي خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د ترهګریزو فعالیتونو لپاره د داعش خراسان ډلې د وړتیا په اړه اندېښنه ښودلې د دې وزارت ویان میتیو میلر وایي متحده ایالتونو روښانه کړي ده چې د داعش خراسان ډلې په اړه باید هوښیار ووسو او د دې هدف لپاره دوی له خپلو متحدانو سره په ګډه کار کوي اخو د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مایک پمپیو هم ویلي د مسکو برید خی چې د داعش ګواښ لا تر اوسه پایته نه دی رسیدلی او په وینا یې چې د افغانستان په اړه د بایډن چلن دا ګواښ لا زیات کړی دی په عین حال کې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو مشر مایکل مکال هم له سی بي ایس ټلویزیون سره مرکه کې انګیرنه کړې ده چې داعش امریکایي اهداف په نښه کولی شي
د طالبانو له راتګ سره په افغانستان کې افراطي ډلو او افراطي فکر ته ډیره زیاته زمینه برابره شوې ده طالبان د جهادي مدرسو ترنملان دي دغه فکر ته لا وسعت او پرخوالی ورکوي لیو پلوه داعش طالبان او القاعده لیو بل سره ایديالوژيکي او فکری اړیکې لري او لبل پلوه دوی درې واړه د افغانستان د پخواني اسلامي جمهوریت پر وړاندې باندې دي جنگیتو ملګرتیا لري او دا ملګرتیا او ملاتړ یې تر اوسه پوري دوام لري
خو روسیا چې په مسکو کې د داعش بریدې لسلو زیات کسان وژلي او لامدي زیاتې جوبل کړې دي د کرملین د خارجه وزارت ویان دي ماریا زخارو وایي ویلي دوی سره سوال لري چې داعش ولې د امریکا دښمنان په نخښه کوي د مسکو له بریدو وروسته ترکی هم په دیرش خارونو کې لک تر لګا یو سلو هوت سلويخ کسان د داعش د غړیتوب په تور نیولي
په سیمه کې چین روسیا او ایران درې هغه هوادونه دي چې هم په سیمه ییزه کچه او هم په نړیواله کچه د دوی سیاستونه په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د طالبانو په ملاتړ باندې تمامیږي یا لک تر لګ په طالبانو د فشار د کمولو سبب ګرځي نو د دغه هوادونو ګټو ته یا دغه هوادونو په ګټو باندې بریدونه یا لکه مسکو کې دی وایي مستقیم دی هغوی په خاوره کې بریدونه چې ریخي د افغانستان سره تړل کیږي دا د
په اوږده مهال کې د طالبانو د پاره خې پایلې نشي درلودای، ځکه دغه هیوادونه به زیات په دغه تهدید امنیتي تهدیداتو باندې سترګې پټې نه کړی شي، لکه څنګه چې طالبان د امریکا سره د دوهې د تړون په چوکاټ کې د ترهګرو ډلو یا د داعش د ځپلو یو غل لري، یو د همکارۍ چاپیریال لري، یو تعهد لري. دغه د سیمې هیوادونه هم له طالبانو نه د ورته یوې همکارۍ یا تعهد هغه ضرورت ویني.
بل خو داعش چې تیره ونه یې کندهار کې د کابل بانک پر څنګه معاش ته راغلي وو طالبانو باندې خونړي برید کې ګڼ کسان ووژل. په اړه یې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلي داعش افغانستان کې نشته او د بریدونو توان هم دلته نه لري.
اگر چې د طالبان حکومت دا خبره په زلو کړی چې موږ هیڅ چاته اجازه نه ورکو چې د افغانستان د خاورې نه په نورو هیوادونو باندې برید وکړي، لیکن د دغه ترهګرو ډلو شتون په افغانستان کې دا یو واقعیت دی او دا د سیمې دپاره او د نورو نړۍ دپاره د اندېښنې یو خبره ده چې اوس وخت کې غربي هیوادونه په نحوه د انها دغه ترهګري ډلې چې کوم په افغانستان کې دي د دوی تعلقات یو له بله سره دا څاري او کیدای شي چې وروسته کله چې دغه قضیه په کلي توګه وڅېړل شي د دې نتایج به برسیره شي.
او که څه هم طالبانو له خپلو ګڼو مطبوعاتي چینلونو تېره اونۍ پرده پرې واچول، خو د ګلبدین حکمتیار زوی حبیب الرحمن حکمتیار بالاخره تایید کړه چې د حزب اسلامي له مشر څخه د سولې له هوکړې برخلاف هغه کور اخیستل شوی چې تېر حکومت ورکړه. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد له پراخو غبرګونونو وروسته په یو ټویټ کې ویلي حکمتیار له کوره ایستل شوی نه دی او نه محاصره شوی، بلکې بل کور ورکړل شوی دی او اوسنی ځای چې د دفاع وزارت اړوندو لانجمنو. خو حبیب الرحمن حکمتیار بیا په یو سلسله ټویټونو کې ویلي د پلار دولتي استوګنځای تر لانجې او دعوې لاندې نه وو او د طالبانو دفاع وزیر حتی له دغه کوره د اسلامي حزب د مشر له ایستلو سره مخالف وو. د حبیب الرحمن حکمتیار په وینا د طالبانو په حکومت کې د پخوانی فکر لرونکو څو تنه کولای شي چې هر کار کې کار ولري.
د طالبانو او حکمتیار ترمنځ د کور موضوع یو بهانه ده. په دې ورستوي کې خاغل حکمتیار د نجونو د تعلیم، د میرمنو د کار او د اساسي قانون او همدارنګه د سیاسي احزابو په نقش باندې په طالبانو باندې ډیری جدي او توندي نیوکې وکړي او همدا مسأله په اصل کې طالبان وهڅول تر څو حکمتیار له کور نه وباسي، دا کور تخلیه کړي، ځکه چې په افغانستان کې سیاسي او مدني فعالیت یو جرم دی. دا نه یوازې حکمتیار بلکې هر سیاسي مخالف چې په افغانستان کې ووسیږي یا به په هغه موضوع باندې خبرې کوي چې هغه د طالبانو له تګلارې سره برابر وي، غیر دغه نه هغوی ټول سیاسي چې کوم افراد دي په خپلو کورونو کې غیر رسمي نظر بندي.
راپورونه وایي طالبانو د حکمتیار د ایمان په نوم تعلیمي، روزنیز او روغتیایي مؤسسات هم ورتړلې دي. په خپل ګلبدین حکمتیار تر اوسه په رسمي بڼه په دې تړاو څه نه دی ویلي، خو دا غزوې لاستو ګنځي څخه د خپل پلار استل به احترامي ګڼلی او طالبان یې تورن کړی دي چې داسې کسانې ګمارلي چې خلکو ته کنځلې پرې وکړي.
د خپل حکمتیار د پر بوس ډېر سختي چې په دغه سي حالت کې خپل د لاسته لای موقعیت بیرته پزای کی، خو یو خبره دا هم په کار ده چې خاخلی حکمتیار باید په دې خبرې متوجه اوسي چې ملکیتونه یا دولتي ملکیتونه د چا شخصي ملکیت نه شي ګرځېدلی، ځکه هغه دولتي جایزادونه دي او هغه دولت پورې تعلق لري.
او د طالبانو په واکمنۍ کې سکال هم له افغانستان نه ډېر زره کسان د حج مراسمو ته ځي چې شاوخوا یو سل شپاړس میلیونه ډالر لګښتونه به یې په دې مبارک سفر راشي. د طالبانو د حج او اوقاف وزارت وایي د حج زائرینو د لیږد را لیږد لپاره د آریانا افغان او کام ایر هوایي شرکتونو سره تړونونه لاسلیک کړي چې دواړه شرکتونه به د 15 زره حجانو د لیږد را لیږد دنده په غاړه ولري. د د طالبانو د حج اوقاف وزارت سرپرست مولوی نور محمد ثاقب وایي د حج د زیارت لپاره د سړی سر 3,815 ډالر یا 202,000 افغانۍ لګښت په پام کې نیول شوی دی. خو په دغه سفر کې بل شیعه حاجیانو څخه د سړی سر 50 ډالر زیات اخیستل کیږي.
دا افغانۍ وستا د ډالرو سره چې محاسبه کیږي کله جیږي کله ټیټیږي خو دا د نن نرخ به درته ووایي. د نن اصلا خو به ډالر تسلیمیږي تحویلیږي، بیا که چا د دې ډالرو معادل افغانۍ راوړي ام مانعت نشته، ده دا به په بینکونو کې جمع کوي. چې د دې معادل 2,00,000 شپږ افغانۍ او څلور اویا پوله کیږي.
ویلې چې شیز موږ په ژوند کې ډېر پرمختګ کړی دی.
حضرت دې د دې ریایت کړتم کې یو حقوق ځان یعنی چی.
له افغانستان په داسې حال کې د حج په مراسمو 1,500 کسان 114 میلیونه ډالر مصرفوي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم ادارې خپل تازه رپورټ کې ویلي. سږ کال به په افغانستان کې تقریبا 24 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. او طالبانو تیرونه د خپل ځای مولا هبت الله سرګندونی تر خپل واک لاندې درسنۍ ول مخپانو استکړي چې پراخ کورنی او نړیوال خبرګونونه یې پارولیو. طالبانو د دې وینا په تړه وضاحت نه دی ورکړی، خو د دوی تر واک لاندې ملي ټلویزیون چې د مولا هبت الله سرګندونی خبرې کړې وي پکې نوموړي نړیوالې ټولنې ته ګواښ کړو چې 40 کاله نور هم ورته جګړې ته آماده دي. اگر ټینګار درلوده چې نړیواله ټولنه د ښځو لپاره د حقونو کوم معیارونه معرفي کوي، دا د په وینا د ښځې حق نشي کېدی، بلکې ګواښ کړی چې دوی به په بدلمنې تورنې ښځې سنګساروي او په وینا یې د خدای حکم به پرې تطبیقوي.
مرد الله حدود نه تیزو دا به توای چې دا د سودو د حقوق په پایمال کې د دې څه په ډبر ولې سبب مرد جنا حد تطبیقو په عام محضر کې پر سودي په ډبر باندې وډو نه جب کوو بیا سبب مرد الله حدود نه تیزو په درو باندې په هلکو په عام محضر کې دا ټول ساده دیموکراسي خلاف دی. پر جهل یو بستا مقابله روان دی. هم د انسانیت نجات ته وګړي زه هم د انسانیت نجات ته وګړي.
د طالبانو د امیر ورستنی څرګندونی چې په هغه کې د وویل چې دوی په کابل کې نه تنکیږي او میرمنې به په عام محضر کې سنګساروي د داعش د خلافت له هدف سره مشابه دی. داعش په اوس وخت کې په افغانستان کې پراخ شوی دی او همدارنګه د دوی لپاره جلب جذب هم زیات شوی دی چې په راتلونکي کې هم طالبان هم القاعده کیدای شي د داعش په څیر باندې سیمي او نړۍ ته په عملی خطر باندې بدل شي.
د مولا هبت الله په دغو څرګندونو نه یوازې افغان سیاسيونو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان اوسنی استازي نصیر فائق او د ملي امنیت پخوانی مشر رحمت الله نبیل د سولې د پلاوي غړي شاګل رضایی او ګڼو خزینه فعالانو بلکې ملګرو ملتونو هم اندېښنه ښودلې او زیاته کړې ده چې دغه څرګندونو خونسرده کړې دي.
این تعجب آور است که چگونه برخی از کشورهای غربی منطقه‌ای و سازمانهای بین المللی امید و تامل با این نوع افکار را دارند و تمام کسانی که در غرب و شرق برای عادی سازی و توجیه طالبان دابی میکنند با شنیدن این پیام ملا هیبت الله باید سرهایشان از شرم پایین شود و این گروه هرگز تغییر نخواهند کرد و دشمن درجه یک زنان باقی خواهند ماند. طالبان چیزی هستند که ملا هیبت الله میگوید، نه آنچی که لابی های این گروه میگویند.
ویلی چې شیز موږ په ژوند کې ډېر پرمختګ کړی دی.
حضرت دې د دې ریایت کړتم کې یو حقوق ځان یعنی چی.
فرمان جدید رهبر گروه تروریستی طالب ها، گروهی که اپارتاید جنسیتی را در افغانستان حاکم ساختند، پیام قتل، خشونت، نابودی مردم افغانستان را میدهد. اجازه ندهیم اعمال و افکار طالبانی در افغانستان نهادی نشود. افکار تروریستی که تا امروز سبب قتل هزاران شهروند افغانستان شده است. تمام کشورهایی که در قدرت رسیدن این گروه تروریستی نقش داشتند و هنوز هم با حمایت مالی و سیاسی از این گروه حمایت میکنند، زمان آن فرا رسید که در برابر آنها بیستند.
په متحده اماراتو کې د میرویس عزیزی په نوم افغان میلیاردر د 600 میلیونه درهم په لګښت د خیریه بنسټ د جوړولو کارونه پیل کړي. میرویس عزیزی چې افغانستان کې هم د 1 میلیارد ډالر پانګونې ژمنه ورکړې وه، دغه نوې موسسه او خیریه بنسټ به د مور او ماشوم او تعلیمي برخه کې فعالیتونه کوي چې د ځانګړې ودانۍ جوړولو تړون هم د متحده عربي اماراتو له اوقافو وزارت سره لاسلیک کړ. ښاغلی عزیزی ټینګار کړی دی چې د وقف العم ودانۍ به د هنرونو او نورو زده کړو یو ستر تعلیمي کمپلیکس وي او په سیمه کې به ساری هم ونه لري، خو د هغه په دې کار نیوکې شوي چې که دومره پیسې لري نو ولې له زده کړو محروم افغانستان کې داسې یو کار ته زړه نه ښه کوي. او سره له دې چې تېره اونۍ کابل ته یو پاکستانی پلاوی له طالبانو سره د سوداګریزو اړیکو د سمون په موخه خبرو ته راغلی و، خو د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ټینګار کړی دی چې طالبانو پاکستان ته د ورپېښې ترهګرۍ په مخنیوي کې اقدامات نه دي کړي، نو ځکه باید افغانستان سره پر ټولو لارو د تګ راتګ نړیوال قوانین، ویزا او پاسپورټ دوام وکړي. هغه ویلي د افغانستان او پاکستان کرښې چې نوموړي سرحدونه بللي د نورې نړۍ له دودیز سرحدونو سره فرق لري، ازادانه چلیږي، خو کابل چې د ترهګرۍ په مخنیوي کې د ده په وینا مرسته نه کوي، پاکستان ته پکار دي په دې پوله نړیوال قوانین او ټول روایت عملي کړي ترڅو د ترهګرو د تګ راتګ مخه پرې ونیول شي. خواجه آصف دا هم ویلي چې پاکستان کې د ترهګرۍ جرړه په افغانستان کې ده، خو په وینا یې د دوی له کوششونو سره سره طالبان په دې برخه کې ګام نه پورته کوي. بلخوا پر ځای د دې چې طالب سرچینې کابل ته د ورغلي پاکستانی پلاوی د لیدنو کتنو حال ورکي، بلکې کابل لپاره د پاکستان شارج دافیر عبید الرحمن نظامانی وایي پاکستانی پلاوی له طالب چارواکو سره د ګډو ګټو د خوندیتوب او دوه اړخیزه سوداګرۍ د اسانتیا په اړه هوکړه کړې ده. پاکستان چې دا مهال افغانستان ته د سوداګرۍ په تړاو پر کرښه پرته ټولې دروازې بندې کړي، خو کابل ته تللي پلاوی یې له امیر خان متقي سره هم کتلي او د لیدنو کتنو د نور حال په اړه ښاغلي نظاماني د دغه سفر له افغانستان سره د دوه اړخیزو سوداګرۍ او ترانزیت برخو کې د قوي اړیکو د رامنځته کولو په موخه د پاکستان د هڅو یو برخه بللې ده.
دوی د افغانستان د اسلامي امارت د صنعت او سوداګرۍ وزارت له مسؤلینو سره په خبرو بوخت دي او ډاډې وشو چې ان شاء الله په لنډ وخت کې به په یادو ساحو کې ټولو شته ستونزو ته د امکان تر بریده د حل لارې ومومي.
او سم ټولنیز شبکې د تیرې اونۍ د ټولنیز رسنیو یو بحث دا و چې د کوزي پښتونخوا د تورخم او لوړګي پنډیانو د طالبانو او پاکستان حکومت پر ضد اعتراضونه کوي او ویلي دي چې له پاسپورټونو او ویزو سربیره هم نه طالبان افغانستان ته پرېږدي او نه هم پاکستان افغان پنډیان لوړګي ته ور پرېږدي. دغو پنډیانو ویلي پخوا به د کرښې د دواړه غاړو پنډیانو په تورخم ګنډې اړولې، خو له روژې راهیسې نه یوازې کار پټه بدرېدلې، بلکې پاکستان هم هغه افغان پنډیان لوړګي ته نه ور پرېږدي چې ویزې او پاسپورټونه لري. د خبر د مزدورکارانو ټولنه وایي دا مهال لوړګي کې 600 پنډیان بیکاره شوي او دوی غواړي د پخوا په څیر ورته د تګ راتګ اجازه ورکړل شي.
طالب او د پاکستان چارواکي دا دواړه په دې ګنده باندې سره شریک دي چې کوم به دي زموږ او ستاسو نیکونو کړی وه، مور نیکونو هم کړی وه او پلار هم کړی وه، او زموږ او تاسو ته پاتې ده دا اوس طالب او د پاکستان حکومت په مشترکه باندې سره شریک شي.
بلخوا په همدې تورخم کې د پاکستان د بهرنیو مسافرو د کنټرول ادارې یو شمېر غړو د پاکستانی خبریالانو د راپور له مخې له افغانانو د اخیستې رشوت په پیسو سره خپلو کې وهلي ډبولي دي. پاکستانی نامتو خبریال حامد میر ویلي په دغه پیښه کې چې د ویزو او پاسپورټ د کنټرول ادارې څو افسران هم پکې ټپیان شوي، شخړه په دې راغلې وه چې له افغانانو اخیستل شوي رشوت کې یو بل ته ونډه نه ورکوله. او تیرونه د ایران د مذهبي مشر په کوربتوب مشاعره کې د نجیب بارور په نوم د افغان شاعر سرګندونو پراخ برګونونه راو پارول چې نوموړي پنشیر د ایران لري پرته سیمه او آیت الله علي خامنئي د ټولې نړۍ د فارسي ژبو مشر بللو. د ایران د مذهبي مشر په قربتوب دغه مشاعره تیرونه د شیعهګانو دویم امام حسن بن علي د زوکړي ورځې مانځلو په مناسبت تهران کې جوړ شوی و. د بارور د څرګندونو په حق له ټولنیزو شبکو کې خلکو بیلابیل نظرونه څرګند کړي. یو شمیر فعالانو د نجیب بارور د څرګندونو ملاتړ کړی، خو یو شمیر دري ژبو فعالانو بیا پر هغه نیوکه کړې چې څنګه یې د یو توندلاري او مستبد رژیم مشر د ټولو فارسي ژبو رهبر بللی دی. د تیر اونۍ د ټولنیزو رسنیو بحثونه تر ډیره کابل کې د طالبانو د مرشد او دینی عالم خلیفه دین محمد په رد کې د مفتي منیر شاکر په څرګندونو هم راټولو. خلیفه دین محمد چې وخت ناوختي ځینې څرګندونې نیوکې پارئ، تیر اونۍ بیا یو بیان خپور شوی و چې د دینی حلقاتو او عامه رسنیو په منځ کې پراخ بحثونه جوړ کړل. خلیفه دین محمد دا اونۍ د ایمان د حلاوت او له ښځې نه د ښځې د اولاد د پیدا کېدو د امکان په تړاو نظریې ورکړې وې، چې په اړه یې د کوزی پښتونخوا دینی عالم مفتی منیر شاکر د طالبانو په حکومت توندې نیوکې کړي. هغه ویلي نه پوهیږي ولې د طالبانو حکومت د دین په نوم د خرافاتو خپرونکو ته د فعالیت اجازه ورکړې ده.
چې زه حیران پاتې یم چې دام خلیفه صاحب یا دا مبارک صاحب د افغانستان حکومت په د پابندي ولې نه لګي. آیا د اسلامي حکومت دې ته وایي چې یو سړی د پکې دغسې خرافات کوي چې هغه وایي چې په علم کې او په عبادت کی چکل چاہتا حلاوت اچ عبادت باندھی چھوک مین شی بیا پاغ باندھی پوی خو سلاوڑی.
بلخوا په پاکستان کې د یو ملا امام لخوا پر یو 12 کلن زده کوونکی د جنسي تیری پیخ یو بار بیا د غیوات کې تو د بحثونه جوړ کړي. د ابو معاویه په نوم مشهور دغه ملا امام چې په لاهور کې د پاکستان له نظامی ادارو سره په اړیکو د تورن تنظیم سپاهی صحابه غړی هم یاد شوی، پاړی پولیس ویلی نوموړی پر ماشوم د جنسی تیری په محل لاس په لاس نیولی دی. او تیر اونۍ په ټولنیزو رسنیو کې د فراه د بالابلوک د خلکو اعتراض هم د بحثونو د سر ټکی و چې د طالبانو له ځایي ولسوال نه په شکایت راوتلی و. د غذایي خلکو چې له کوتکونو او بیلچو سره راوتلي و لویه لاره یې تړلې او ټینګار یې کړی چې د طالبانو ځایي ولسوال د یو کلي درې کسان په ډزو وژلي. د غذایي خلکو چې له کوتکونو او بیلچو سره راوتلي و لویه لاره یې تړلې او ټینګار یې کړی چې د طالبانو ځایي ولسوال د یو کلي درې کسان په ډزو ویشتلي. دوی نیوکه کړې چې د طالبانو ولسوال د خپلو وسلوالو په زور کروندې هم تخریب کړي دي، خو نه یې دي ویلي چې آیا دا خو به کوکنار نه و، ځکه طالبان دا مهال د کوکنارو د کښت د مخنیوي په برخه کې خورا جدیت ښیي. بلخوا طالبانو د دې پیښې په اړه وضاحت نه دی ورکړی. او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبه خبرې په داسې حال کې چې برېټانیا اټکل کړی تر 2023 کال پورې به ګڼو هیوادونو کې د سورلیو انتقالونکي هوایی ټیکسیانې نورمال بڼه خپله کړي. په دې ترڅ کې چینایانو د اروپا له سلواک هیواد نه د الوتونکو موټرو د جوړولو طرحه او ټول حقوق په بیه واخیستل. چینایان وایي ډېر ژر به په چین کې د دغو موټرو جوړونه پیل شي. د الوتونکو موټر چې د بی ام ډبلیو انجن لري په ځمکه او هوا دواړو د چلښت وړتیا لري او یوازې دوه دقیقې وخت نیسي چې له روان سړک نه هوا ته خپلې وزرې وغوړي. چین چې تر دې وړاندې ډرون ټیکسیانې هم جوړې کړې وې، اوس به د الوتونکو موټرو په جوړولو د موټرو په صنعت کې د نوي انقلاب سرلاریتوب ته هم راودانګي. استرالوی او برټانوي پوهانو بیا په ګډه د پیروسکایډ په نوم موادو په کارولو قات کیدونکي او قلوله کیدونکي قوي ترینه د شمسي برېښنا تولیدونکي تخته جوړه کړي. دا مریضه تخته کولی شي د لمر 11% رڼا هم جذب او په برېښنا یې بدل کړي، چې د کیمبریج، موناش، سیدنی او نیو ساوت ویلز پوهنتونونو څېړونکو جوړې کړي او وایي د کم مصرف انرژي په تولید کې به انقلاب راولي. او د دوی په وینا د صنعت په برخه کې به د انرژۍ د تولید خورا زیاتې اسانتیاوې هم رامنځته کړي. تر اوسه په افغانستان او شاوخوا هیوادونو کې د چین او جاپان جوړې کړې لمریزې تختې د برېښنا د تولید لپاره کارول کېدې، چې له څو کلونو کارونې وروسته یې د برېښنا د تولید توان کمېده، خو د پوهانو په وینا دا تختې به د پایداره برېښنا د تولید لپاره ګټورې ثابتې شي. او که څه هم د ختیځ نړۍ په هیوادونو کې په لویه لاره او رڼا ورځ له خلکو د غلا او شوکې پیښې عادي مسله ګرځېدلې، خو په السلواډور کې بیا ولسمشرۍ ماڼۍ د غلو په یوې کوچنۍ ډلې پسې 15,000 ځانګړي ځواکونه استولي چې په عملیاتو کې له منځه یوسي. د السلوادور مرستيال ولسمشر بوکیل وای د هیواد په شمال کې د وسلوالو غلو یو ډل راپورته شوی و چې خلک لوټل او رستي پیخه کې دوه ځای خلک هم وجلیو. نو د لمنځوړو لپاره حکومت په پوره قاطعیت د ځانګړو ځواکونو یو قول اردو ورسولې. د السلوادور حکومت خبرداري ورکړه چې په ځانګړو عملیاتو کې به هیڅ هغه کس هم ونه بخل شي چې له دغه غلو سره کوچنی همکاري کړې وي. د په داسې حال کې ده چې په کابل کې بیا د طالبانو ملاتړي استرالوي ټیموټی ویکس چې اوس یې اسلام قبول کړی په ایکس پاڼه شکایت کړی چې شهرینو کې له جوماته د راوتو پر مهال غلو موبایل ترې اخیستی. هغه د غلو د نیولو او له خلکو څخه ورته د بل موبایل د اخیستو غوښتنه هم کړې ده. په همدې سره د نن اومه ورځ رانغاړو، تر بلې اونۍ مو په خدای سپارم. خو د هرې اونۍ د مسایلو له نوې زاویې شننه له ما سید شینواري سره د ازادۍ راډیو په پاڼو مه هېروئ.